لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط موضوع وڅېړو او همداراز د امنیتي مسایلو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه به هم خپاره کړو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل تورمان چمتو کړي.
را پرونه وی د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شوروي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور خی په پاکستان کې وشي. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستانونو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پورنیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د سرپل ولایت یو سیمه ییز مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړ. د سرپل امنیه قوماندان محمد عاطف جوارخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې له نن سهار رئیس یې له ولسوالۍ سره اړیکی پری شوی دی. طالبانو هم ویلی چې ولسوالی د دوی لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شوروي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور خی په پاکستان کې وشي. د دې شوروویان شاهزاده شاهد پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د چین حکومت د دې خبرو د کوربتوب لپاره تیاری څرګنده کړي، خو د مذاکراتو ماده ماسریت لپاره خی پاکستان غوره شي.
پاکستان کے دائر شیزہ کچھے مذاکرات اس سے پختگی تو رسی جی کیا چھے بے اختلاف پہ چلی لگا پر نظام کے مشروع خارجی قوا و اتل دا اتباع و حقوق یا دا بعض نواق قانون اساسی تعدیل پہ ضرورت چی او ہم دا گرنگی دا اتباع و حقوق یا دا اوی دا پارا مسئولیت دا مذاکرات دا تیمون دا پارا پا مذاکراتو کی با پر دیوانی خبری کی گئی.
د ښاغلی شاهد په وینا د دې خبرو دقیق نیټه لا نه ده څرګنده، خو دواړه لوري خی په راتلونکو دوه یا درې ورځو کې خپل پلاوی معرفي کړي. مخکې ویل شوي ول چې د مذاکراتو دوهم دور لپاره د جولای 13 نیټه ټاکل شوې ده. د کندز د خانابات ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د تیرې ورځې را په دې خوا د دې ولسوالۍ پر اختاش سیمې وسلوالې حملې پیل کړي چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر کلي هم نیولې دي. ښاغلی امیری ویلي اوس مهال د دې ولسوالۍ په 3 کیلومترۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ویل چې په سیمه کې لومړی د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو ترمنځ نښته شوې وه چې پر مهال یو غیر مسؤول وسلوال وژل شوی او 5 نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د جګړې له ویرې ګڼ شمېر کورنۍ د خپل سیمو پرې خودلو ته اړ شوې دي. د یو بل خبر لمخې د کونړ امنیه قمندان وایي چې د دې ولایت په مروري ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 14 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. عبدالحبیب سید خیل نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر پوسته وسلواله حمله وکړه چې اوس هم روانه ده. هغه وویل چې د جګړې پر مهال 4 افغان سرتیري او 4 ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو ورته دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول. عراقي امنیت چارواکي وایي د بغداد په 15 کیلومترۍ واټن کې په ابو سعیده ښار کې د اماتور فوټبالرانو د فاینل لوبې په جریان کې 3 بمونه وچاودېدل. یو امنیتي مقام وویل چې په دې چاودنو کې 10 نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په مړو او ټپیانو کې ښایي فوټبالران هم شامل وي. د تحقیقاتو یو امنیتي مامور ویلي دي چې بمونه د ګول شاته ایښودل شوي وه او ښکاري چې په ریموټ کنټرول والوسول شول. د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو، د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تایلند حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې د مخنیوي په مقصد د انسانانو د قاچاق بندولو هڅې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیه هم په تور لیست کې شامله کړې، خو کیوبا او مالیزیا یې له دې فهرسته ایستلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نوي ورځې وخت ورکړی. د اتریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. د اتریش پولیسو ویان دی میخایلا روسمن اسوسییټیډ پریس ته ویلي چې دا کسان له هنګري روان شوي و، خو د هغوی د هویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. اسوسییټیډ پریس د اتریشي ورځپاڼې په حواله وایي چې په دې کسانو کې زیات د افغانستان او سوریې خلک دي. روسمن اسوسییټیډ پریس ته ویلي هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي، په غیر قانوني توګه د اتریش په خاوره کې د پاتې کېدو په جرم د وتلو امر وشي. د وروستۍ خبر ده چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو پر مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. پوځي سرچینې وایي چې د ائتلاف الوتکو پرون دوشنبه تیروتنه کړې او په جنوب کې د تښتېدلي ولسمشر عبدالربه منصور هادي پر پلویانو بمونه او پورولې دي. دا عملیات په داسې حال کې شوي چې په یمن کې د یک شنبې له ورځې راهیسې 5 ورځې اعلان شوی دی. دا ولتر دی محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لملتیا مننه کوم.
زمون غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونې په راپورونو کې باوري چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالي نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. دا موضوع به په یو مرکه کې وڅېړو.
کوهستاناتو زه قرار پور لرم پرون د ولسوالۍ د سپوت لپاره لاره واره کړې ده. یوه ډېره پراخه سیمه وه چې دلته دوه قمندانانو خپل منځي جنجال و خپل منځي جګړې وې.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي چې که طالبان د سولې د خبرو په بل رسمي پړاو کې پر اوربان موافقه ونه کړي نو دا خبرې به د باور وړ نه وي. نور موضوعات هم لرو. په هرات کې خلکو د مهمې پروژې د سلما بندې یوې برخې د پرانیستو لپاره جشنونه جوړ کړل. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې په ملتان کې دوه کسان په دار وځړول شول او په دې توګه په پاکستان کې د اعدامونو ځنډول شوې لړۍ بیا پیل شوه. نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په همدې خپرونه کې خو په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. راپورونه وایي چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. قدرمن اوریدونکو، که تاسو د افغانستان د شمال د ناامنیو په اړه معلومات لرئ او یا کوم خاص نظر لرئ نو د آزادۍ رادیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغان بی سیم په 1318 شمیره خپل نظر اس ام اس کړئ. آزادۍ رادیو ته رسیږي او آزادۍ رادیو به له نورو هیوادوالو سره شریک کړي. کوشش وکړئ چې پیغامونه مو لنډ او واضح وي او په لیکلو کې له نهایت اختصار نه کار واخلئ. په هر صورت ورزو د خپرونې لومړی موضوع ته. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم نن آزادۍ رادیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. په دې اړه د وروستیو معلوماتو لپاره د آزادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین د کابل له سټوډیو په مستقیم اړیکه را سره دی. لودین صاحب، جزئیات وروستي جزئیات څه دي؟
ډیر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د سرپل امنیتي چارواکي او د غرز ولایتي شورا غړي تاییدوي چې د کوهستانات ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاس ته ولوېدله. څو شېبې مخکې موږ د سرپل امنیه قمندان محمد عاطف جبارخیل سره خبرې وکړې. هغه که څه هم په مستقیمه توګه ونه ویل چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو دا یې تایید کړه چې د نن سهار راهیسې د دوی ارتباطات له کوهستانات ولسوالۍ سره قطع شوي دي. او دغه راز ویل چې د میراغا په نوم د کوهستاناتو امنیه قمندان له اتلسو پولیسو سره هم له نن سهار راهیسې له ادراکه دی او دوی ورسره د اړیکو په ټینګولو نه دی بریالي شوي. دغه راز لکه څنګه چې تاسو هم ورته په خپله تبصره کې اشاره وکړه، د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خرام وویل چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. اول چې لاته هم د مرکزی حکومت به غوري ده. خدای چې د خاغلی خورم لاندې خبرې وورو.
تو شامه بسیار جنگ شدید بود.
د تیرې ورځې تر ماښامه پورې جګړه په سیمه کې ډېره توده وه. هر څومره چې موږ د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه، مرکزي حکومت دې مسلې ته پام ونه کړ چې بالاخره تیر ماښام د چهلچا سیمې په بشپړه توګه سقوط وکړ. او اوس وسلوال طالبان راغلي او د کوهستانات ولسوالۍ په ټولو برخو کې ځای پر ځای شوي دي او د کوهستانات ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو په ولکه کې ده.
تکل سه باید ویم چې د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی هم ازادي راډیو ته پیوستول شوی خبر پانه کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی لاس ته لوېدلې او د امهال ولسوالۍ باندې د دوی سپین بیرغونه هم رپیږي. باید ویم چې له دې وړاندې یعنی دوه ورځې مخکې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې هم د پولیسو یو لویه ډله وسوالو طالبانو ته تسلیم شو چې شمیر یو سل لس تنه وو او وروسته بیا طالبانو هغه کسان د سپینګیرو په ضمانت بیرته خوشی کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه باندې د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت خبرګونونه راواخلو، خو د دواړو وزارتونو ویاندویانو په دې اړه بېخبري وښوده او ویل چې د ورځې په ترڅ کې به په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د خود په اړه معلومات راکول. دا ولسوالی د سیمه ایزو چارواکو په وینا نن سهار د وسلوالو طالبانو ته لاس ته ولوېده. البته له دې مخکې یعنی پرون په دې سیمه کې د سختو جګړو خبر ورکړل شوی و. د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط د عواملو او د شمال د روانو ناامنیو په اړه مې د ولسي جرګې د غړي نادر خان کټوازی نظر وپوښت. ښاغلی کټوازی چې وایي د شمال وروستي جزئیات له نږدې څاري، په دې نظر دی چې د سرپل او د شمال د نورو ولایتونو په ناامنیو کې د خپل سرو قمندانانو لاس دی. ښاغلي کټوازی د مرکې په پیل کې د سیمو په ساتلو کې د دولتي ځواکونو د وروستیو ناکامیو عوامل په ګوته کړل.
تر ټولو مهمه دا ده چې جامد کرزی په وخت کې هلته په افغانستان کې په لکونو په خارجي ځواکونه پراته وو او هغه ځواکونه چې وتلو د طبیعي خبره ده چې هلته یو خلا رامنځته کېږي او د افغانستان ځواکونو ملي امنیتي ځواکونو هېچا دا توقع نه درلوده چې په دې ډول باندې به وجنګېږي. لکه څنګه چې دوی اوس دفاع وکوله مخالفینو یا طالبانو څه خیال دغه ارزو درلوده چې هلته دوه درې ولایته باید چې سقوط کړي چې تر څو پورې دوی هلته پاتې شي، مګر هغو دغه ونه سوی کولی. نو لوی علت یې همداسې و چې قدرت له خارجي ځواکو افغاني ځواکو ته انتقال شو او لکه څومره چې له هغو سره توان وو څنګه چې وسایل وسلې او مجهز وو هغه خلک دومره افغانان نه دي مجهز.
همدغې مسلې ته چې تاسو یادونه کوئ، د حکومت منتقدان او مخالفین په بل نظر ګوري. دوی وایي چې حکومت ضعیف شوی.
ګوره موږ تاسو باید دا قضاوت باید بې طرفانه وي. نور کله په کندهار یا په هلمند ولایت کې په زرګونو خارجي ځواکونه وو او سخت کال هغه ځواکونه یو نه څه ټول افغاني ځواکونه دي. مثلا په پکتیکا کې، په خوست کې، په مشرقي ولایتونو کې، په شمال کې، په دغه ټولو ولایتونو کې دغه ځواکونه او دا ځواکونه ټول ووتلو. زه په خپله باندې دلته یو ځل نه بلکې ټول افغانان ډېر متيقن شوي دي. دا هغه خلک دي چې هغه یوازې نه غواړي چې د دغه حکومت هغه لاسته راوړنې هغه مثبتې لاسته راوړنې دوی مثبتې وګڼي. هغه خلک دغه چارپوهان چې هغه ښي کنې له عام ولس سره چې کښېني عام ولس هېڅ دا توقع نه درلوده چې خارجي ځواکونه دې ووځي او افغان ځواکونه دې دومره خلک مقاومت وکړي.
بله د کویسنات ولسوالی سقوط دا وسوس دا څه پیغام ورکوي علت عوامل دې څه دي
د افغانستان جګړه بیل مغلری مثلا د هلمند او کندهار او تر روزګاره پورې خلته زیات مخدرات او رول لري هلته د مخدراتو کوماسیاه ده جګړې چې کوي یا مخالفینو سره مرستې کوي هلته دغه مغلری په شمال کې بیا کوم جګړې کېږي هغه پخواني جنګ سالاران دي هغه خلفر وسلوال دي چې هلته جنګېږي هغه خلک دي چې امنیت نه راولي هغه خلک دي چې د امنیت راوستلو لپاره دوی خنډ جوړېږي په مثلا په قندز کې موږ تاسې ولیدل په بغلان کې مو ولیدل او پرون
دغهټوازی صاحب دغه وروستۍ پیښې امنیتي پیښې د مثلا په ځانګړي ډول د کوهستاناتو د ولسوالۍ سقوط فکر کوئ چې په دې کې خپل سري وسلوال لاس لري
بلې د کوهستاناتو زه کره راپور لرم پرون د ولسوالۍ د سقوط لپاره یې لاره واره کړې ده یو ډېره پراخه سیمه وه چې دلته دوه قمندانانو خپل منځي جنجال خپل منځي جګړې یو قمندان له طالبانو سره راخوارده د بل کو طالب طالبان او دوی دواړه په ګډه سره د بل قمندان په مقابل کښې وجنګېدل دا ټول چې دغه اوس محلي قمندانان چې جوړ کړي دي یا مثلا په بدخشان کښې ما او تا په سترګو باندې ولید چې هلته یوې ډلې خلک ټول په یو تنظیم پورې اړه درلوده له طالبانو سره یې لار ونیوله او ورته وی ویل چې وسلې سره په نیمۍ باندې موږ به تاسو ته تصویر زه تاسو به بیا موږ وژنئ نه دا کارونه چې دلته کېږي دغه ټول د پخواني دغه د جنګسالاري بقایا دي تا په جنوب کښې یا په شرق کښې یا په جنوب ختیځ کښې په دا دیارلس کاله کښې به دې نه ورېستلي چې حتی نشته څه مخالفینو ته تسلیم شوي کمې یو سل لس یا یو سل شل کسان خو بېخي ولاړ ټول مخالفین ورته راولي کوي ورته تسلیم کړي
نو دا خو فکر کوي چې انفرادي د ناراضو قمندانانو د خپل سری قمندانان چې دي د دوی انفرادي تصمیم دی که دوی په یوه سیستم کې د
تکل صاحب دغه کله چې دغه د ملي وحدت حکومت راغی او دلته په اصطلاح یوه ډله را پیدا شوه هغه ډله دا هغه کوي تبلیغ کوي چې دلته مجاهدین له قدرته ولوېدل او مجاهدینو په لاس کښې قدرت نشته او دلته ټول تبلیغات هم دغسې کېږي دغه قمندانان چې دا پخواني قمندانان دي دا خلک خامخا له دغو لویانو جنګسالارانو سره لاس لري له دغو سره خو د پخوا د دوی تر قمنده لاندې جنګېدلي دي او اوس هم دغه سلاوې چې دوی خوندي کړي دي د دغو په زور باندې سلاوې دي که موږ تاسې سلاکوټونه وګورو چې په پروان کښې سلاکوټ ونیول شو دا له ډې ډیاره وروسته دومره سلاکوټ دوی د څه شي لپاره ساتلی و د شمال په زیاتو برخو کښې دغه سلاوې چې دوی ساتي دغه د دغو لویانو تر هدایتو تر مشرۍ لاندې دغه خلک دغه کار کوي او تر څو پورې چې حکومت جدي اقدام نه وکوي او دغه سیمې ټولې ملي امنیتي ځواکو ته نه وسپاري هغو ولس ته ملت ته دولت ته وفادارو کسانو ته دغه امنیت په لاس کښې نه ور نه کړي زه فکر نه کوم چې د دغې سیمې په پخوانیو جنګسالارانو دي موږ تاسې دغه دلته یا دښمن مات کړو یا د سوله راوړو
د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ روان پوځي عملیات په فاریاب کښې د دې او ګټه اغېز به څنګه وي فکر کوئ
بلې دا د دوستم موجودیت هلته یو روحیه خلکو ته ورکوي مګر عملیات به کېږي ټول د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تر قمنده لاندې کېږي د موږ لوی درشید هلته درې ورځې تللی وو او زه خپله ورسره په تماس کښې وم د هغو روحیه او مورال ډېر ښه وو خلک ډېر خوشحاله وو او هلته چې جګړه وه هم ما ته ډېرو دغه په حیات کښې تللو کسانو را ته وویلو چې په فاریاب کښې جګړې هم ټولې دغه د دغو جګړې دي دغه د خپل سرو قمندانانو دي د دوی د قدرت د نمایش جګړې دي نو که چېرته دوستم ته داسې اختیار ورکوي چې هغه ملیشي جوړوي او د ملیشي د جوړولو لپاره زه طرفدار نه یم مګر که چېرته د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کښې د مینې هر سړی مثلا کولای شي چې ولایاتو ته ولاړ شي سفر وکوي او هلته د خلکو دغه مورال او رویه د امنیتي ځواکونو رویه ډېره ورسره لوړېږي هغه ګټور ثابتېږي او هم د هغو خلکو لپاره چې هغه د ملت لپاره د ولس لپاره د امنیت لپاره زیان دي د هغو د ماتولو لپاره یې زه په ګټه باندې غواړم
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط او په شمال کې د روانو ناامنیو په اړه نظر څرګنداوه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په اړه مستاسو نظریات غوښتي وو. د هلمند له ورجې اوبخی مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي، زما په نظر د شمال د ناامنیو اصلي عامل زورواکي او جنگ سالاران دي. ملا عزیز الله له سرپل ولایت څخه لیکي، لارې بندې دي، له دولت څخه هیله کوو چې زموږ د کوهستاناتو ولسوالۍ ژر تر ژره په خپله ولکه کې راولي. اسد حقمل له کندهاره لیکي، ولسوالیانې د سقوط کوي او مشران د پر چوکیو باندې چنې وهي، نو خدای دې پر دې وطن ورحمېږي. زرقاوی یو اوریدونکی دی، لیکلی دی علت خپل منځي اختلافات او د مرکزی حکومت بیغوری ده. هدایت لسر پل څخه لیکي، د کوهستاناتو ولسوالی د امکاناتو د نشټوالي له کبله د طالبانو ولکې ته ورغله. ولی د خاص روزګان څخه لیکي، په شمال کې د دوستم او اتا د ملیشو څخه خلک په عذاب دي او طالبانو ته لبیک ویلی. قری هستی خان تندر د هلمند خلی کې د افغانستان په شمال کې چې کومې ناامنۍ دي، دا د خپل سر قومندانانو لاس دی او همداراز ښایي چې حکومت ضعیف شوی دی. نور زیات نظریات مو هم ترلاسه کړي چې د وخت د کموالي له کبله ټول نشو کولای تاسو ته وړاندې کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپریږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې د ژمنې سره سم پر اوربان موافقه ونه شي، نو د سولې مذاکرات به د خلکو لپاره د باور وړ نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې یو شمیر لویدیځو رسنیو د پاکستاني جګپړو چارواکو په حواله لیکلي چې ښایي د خبرو اترو ښکېلې خواوې پر اوربان موافقه وکړي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې پر مذاکراتو به هغه مهال باور وسي چې د لومړي دور مذاکراتو پر ژمنو عمل وسي. د دغې شورا ویاند شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه سوې وه چې مذاکرات به دوام کوي او پر اعتماد سازۍ به کار کېږي. خو د شغلي شاهد په خبره کې چیرې اوربند چې د اعتماد سازۍ یوه اساسي برخه ده له پامه وغورځول سي، نو دغه خبرې به هغسې چې تمه یې کېږي د اعتماد وړ نه وي.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو، او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربن وشي، د بندیانو د رهایۍ په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د ویستو، د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربن که ونه شي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نه شي، او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مذاکرات مورد اعتماد ګرځي چې آتش‌بس وشي پکې.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له مذاکره کوونکو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دا موضوع جدي وګڼي. دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې لویدیځو رسنیو د پاکستان د لوړپوړو حکومتي چارواکو له قوله دا احتمال نه دی رد کړی چې په دې خبرو کې به پر اوربند موافقه وسي. یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په شاوخوا یوې میاشتې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په دوهم دور کې په ښکاره لیدل کېږي چې پرمختګ شته. د دغو مذاکراتو په لومړي دور کې چې د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په میری تفریحي شارګوټي کې وسوې، افغان حکومت له طالبانو غوښتي وو چې اوربند اعلان کړي. د سولې خبرو په لومړي دور کې دواړه لوري په دې سلاسه شوي چې په دوهم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لست یو بل ته سپاري. یو شمیر دینی عالمان د مدني ټولنو استازي او نورې مخورې څیرې په داسې حال کې چې د دغو پرمختګونو هرکلی کوي وایي دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي او له افغان حکومت څخه غواړي چې داسې شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې روانې خبرې اغېزمنې کړي. یو بله موضوع چې لا هم دقیق ځواب نه دی ورکړل سوی د سولې د مذاکراتو ځای دی. که څه هم پاکستان او چین دواړو چمتووالی ښودلی چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا تکرار کړی چې ښه به دا وایي چې دغه خبرې په افغانستان کې سوي وای. په همدې حال کې پاکستانی چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند موافقې په برخه کې د پاکستان د رول په اړه وایي چې هیواد یې د دې بهیر په سرته رسولو کې مرسته کړې او کوي، خو د نورو جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سولې مذاکره کوونکو په اړه هم ویل کېږي چې که چیرې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران په خبرو کې برخه واخلي، شاید د افغان حکومت په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پلاوي مشري وکړي او هم به د پاکستان، چین او امریکا متحده ایالاتو لوړپوړي چارواکي ګډون پکښې وکړي.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې پر اوربند موافقه ونه شي، نو دا د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. او اوس ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې څه خبره کړې دي. اسدالله لودین د کابل د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د سولې په اړه روانو بحثونو او د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د موجودیت په اړه اندېښنو او پوښتنو ته ځانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې پروسه که د پاکستان لوبه. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په خبرو کې ټول امتیاز پاکستان ته ورکول کیږي، ځکه چې همدې هیواد د لومړي ځل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ رسمي خبرو ته زمینه برابره کړه. سرمقاله لیکونکي ویلي د اندېښنې خبره دا ده چې د ناروې، قطر، چین او پاکستان په خبرو کې د طالبانو بېلابېلو پلاوو ګډون کړی و او تر اوسه د طالبانو لخوا د خبرو لپاره پلاوی نه دی مشخص شوی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي که دویم پړاو خبرې د اوربند سبب نشي، د سولې پر خبرو به باور له منځه ولاړ شي. د سولې خبرې ډرامه که واقعیت؟ دا بیا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې اکثره خلک د سولې دویم پړاو خبرو ته خوشحاله دي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي هغه کسان چې د افغانستان جریانات له نږدې ساري په دې خبرو زیات ډاډه نه دي. د ورځپاڼې په باور د سولې د خبرو د ټینګښت په درشل کې باید اوربند وشي څو د سولې پلویان او مخالفین مشخص شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د ملا عمر زوی به د خپل پلار ځایناستی شي. په مطلب کې د پاکستان د نیوز ورځپاڼې په حواله ویل شوي چې د ملا عمر مشر زوی محمد یعقوب چې 26 کاله عمر لري ممکن د طالبانو په مشوره د ملا عمر ځایناستی شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې لیکلي که چیرې د ملا عمر د مړ کېدو خبر تایید شي، د ده مشر زوی محمد یعقوب به د ملا اختر محمد منصور په وړاندې ودرېږي او د طالبانو رهبري به په غاړه واخلي. په مطلب کې راغلی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د موجودیت په اړه شکونه له پخوا موجود وو او دغه شکونه هغه وخت لا پسې زیات شول چې تېره اونۍ د فدایي محاذ په نوم د طالبانو یوې ډلې وویل چې ملا عمر وژل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدې راپورونو دوام ته پام وکړئ. د هرات خلکو پرون د سلما بند د یوې برخې د پرانیستو هرکلی وکړ. یو شمېر هراتیان چې پرون په دې مناسبت غونډې جوړې کړې وې، له دې امله خوشحاله و چې د سلما بند له جوړېدو سره به د دوی کرنیزې ستونزې حل او پر نورو هیوادونو به د برېښنا اتکا کمه شي. د دې مسلې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکو پرون د ښار په ورزشي سټېډیوم کې ډولونه وهل او وطنونه یې وکړل. د ښار یو اوسېدونکی وایي
ما خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که هر چیز بکنیم خوشحالیم.
موږ ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې خپل برق به تولیدوو او د ګاونډیو پر برېښنا به زموږ اتکا پای ته ورسیږي. موږ نن ډېر خوشحاله یو. د سلما بند د جوړېدو کار د یکشنبې په ورځ بشپړ شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا بند 80,000 هکټاره ځمکه اوبولی شي او د 2.5 میګاواټه برق د تولید ظرفیت لري. د سلما بند پر هریرود دریاب جوړ شوی چې کاسه یې د یکشنبې په ورځ د اوبو د ذخیره کولو لپاره وتړل شوه. په هرات ښار کې پرون یو شمېر خلکو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د بند د امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د هرات یو اوسېدونکی وایي
امنیت تر پولیس اردو ملي کلان میگیرن مشالج غپنه حتی ملت مازی پولیسه وردا یمات میکنه.
دلته به هیڅ خبره هم ونسی. ولس د دې پروژې ملاتړ کوي. دا زموږ وطن ته حیاتي اهمیت لري او زموږ ژوند به ډیر وسره شسی. افغان چارواکي وایي چې د سلما بند کاسبه په راتلونکو 1200 کیلو اوبو ډکسي. د سلما بند جوړولو کار په 1906 میلادي کال کې پیل شوی و. په هرات کې د مدني ټولنو ویاند علی جان فصیحی د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه شاید د دې پروژې لپاره د خنډ جوړولو هڅې وکړي او له دې امله د افغانستان حکومت ته شاید چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه زیات کړي.
هری رود یکی از بزرگترین آبها و دریاچه های آبی هست که برحال
هری رود له غلوی دریابونو دی چه اوبای ایران تزی اولادی عمل از باور لرم چی ده سیمی ده امنیت تنگی دل لردی رو مهمو مسئلو دی. د سلما بند پروژه د هند په مالی مرسته بشپړه شوه. د دې بند پر جوړولو 300 میلیون امریکایي ډالر لګیدلی دي. د سلما بند کاسه 640 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت ته رسیدو وروسته د سلما بند کار د لیدو لپاره هرات ته ولاړ او له خلکو سره ژمنه کړې و چې دا پروژه به په لنډ وخت کې پرانیستل کیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې اجمل تورمانی اوروي.
راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور ښایي په پاکستان کې وشي. د کندز د خان آباد ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د تیرې ورځې را په دې خوا د دې ولسوالۍ پر اخته سیمې وسلوالې حملې پیل کړي چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر کلي هم نیولي دي. د میدان وردګو ولایت په چک سید آباد او چغتو ولسوالۍ کې د پرله پسې ورښتونو له امله سیلابونه راغلي او خلکو ته مالی تاوان رسولی دی. د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو په مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. د تریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. او د انساني قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بدل شوی دی.
قدر منوریدون کو د دې خبرونه په دوام کې تاند څنګ او نیمه نړۍ 19 پروګرامونه لرو او ریډیو تای را سره وسې. خو له هغه مخکې د پاکستان حکومت په دې هواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لری کړی او پرونی په ملتان کې د دوو کسانو په درد زړولو سره د اعدامونو لړۍ بیا پیل کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادي رادیو د خبريال زبی الله شفق راپور ووري.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درزړولو سره د اعدامو لړۍ بیل ته پیل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 13 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د دې هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاکار چودري ارشاد سید د دوشنبه پر ورځ فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي، نن سهار د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقه او کریم نواز نومیدل پر دار اوزړول شول چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د دامونو یو مشتنی ځنډې د لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودري ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د دام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د طالبانو تر برید وروسته چې یو نیم سل کسان پکې وژل شول په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره دا پریکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګیدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په 13 میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شو کسانو شمېر 146 ته رسیدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو فعالینو له پاکستان غوښتي چې د تیرو کلونو په څیر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومت بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بیرته بندیز ولګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغه ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
په پاکستان کې د اعدامونو د لړۍ د بیا پیلېدو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د پاکستان په زندانونو کې د په مرموز ډول د بندیانو د وژنې په اړه راپورونه ورکړل شوي. دا خبر د بشری حقوقو فعالان او د ځینو بندیانو کورنۍ تایید کړې ده. د بکنې د نړیوال سازمان یو جګپوړي مقام ویلي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندانونو کې څه باندې سل تنه په مرموز ډول وژل شوي دي. فریبا ظاهر په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور مهم ټکي اوروي چې د همداسې یوه قرباني په کیسه پیلېږي.
د نیاز بیبي زوی د شپې مهال لا ترک سو. هغه د پاکستاني سرتیرو لاسته ورغلی و. دغو پوځیانو اصغر محمد تورن کړ چې له طالبانو سره یو لاس دی او په جګړو کې یې ښکېل دی. اتلس میاشتې وروسته هم نیاز بیبي د خپل زوی د برخلیک خبره نه ده او نه پوهېږي چې چیرې دی. بلاخره یوه ورځ هغې ته یو ټلیفون راځي. مقابل لوری په ټلیفون کې نیاز بیبي ته وایي د کوهارت زندان ته راسه او هیچا ته څه مه وایه. نیاز بیبي د پاکستان په شمال لویدیځ کې دغه زندان ته ورځي او هلته د زندان د کارکوونکو لخوا یو بل جلا زندان ته وړل کیږي چې تر ډیره جنګي اسیران پکې ساتل کیږي. د زندان کارکوونکو اصغر خپل مور ته راوست. نیاز بیبي ژړل او اصغر ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به خپل کور ته ستون سي. له دې یوه بله میاشت تېره سوه او بیا هم د نیاز بیبي ټلیفون ته زنګ ووهل سو، خو دا ځل ټکان ورکوونکی خبر و. د زندان یوه چارواکي هغې ته وویل چې زوی دې مړ سوی، راسه مړی دې واخله. اصغر یو له لسګونو بندیانو دی چې په تېر یو نیم کال کې د پاکستان د پوځ په زندان کې مړ کیږي. د زندان د پخوانیو کارکوونکو د بندیانو د کورنیو او د بشري حقونو د فعالانو په خبره دغه بندیان له ډېرې ځورونې، لوږې او نورو بېلابېلو دلایلو له کبله مړه سوي دي. دغه تورونه داسې مهال لګول کیږي چې پاکستاني جنرالانو د طالبانو په نشه کولو او د سلګونو کسانو د نیولو لپاره خپله جګړه لا پیاوړی کړې ده. د راپورونو له مخې دغه جنرالان د نویو او پراخو قانوني او قضایي صلاحیتونو څخه برخمن دي. منتقدین خبرداری ورکوي چې دغه پرمختګونه شاید د بشر حقونه تلف کړي، ماتېدونکې ډیموکراسي کمزورې کړي او بالاخره د تروریزم په وړاندې به د پاکستان مبارزه تر پوښتنې لاندې راولي. د بخښنې د نړیوال سازمان یو چارواکی مصطفی قادری وایي خلک د هغه څه په اړه له خبرو کولو ډارېږي چې پوځ یې کوي. قادری زیاتوي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندان کې تر سلو ډېر کسان وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم بجوا د هغو پوښتنو له ځواب ویلو ډډه کړې چې د جنګي اسیرانو د زندانونو د شرایطو په اړه تفصیل ترې غوښتل سوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله مو کبان یا ماهیان نیولی؟ دغه ځوان د چا کیسه کوي؟
د جال د سره او د اوبو تور کده کړي او نو بس د جنریټر شکل چلان کړي او د برخ نیولې او د حالت کې چې د کله غورځیدل پوسمه کړ.
دا پیښه څنګه رامنځته شو ملګرو، او د کبانو د نیولو پر مهال کومو مهمو خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې ما نورګل شفق درته جوړه کړي. دوستانو، چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مو له کثافاتو پاک وساتو، نیالګي کینو او یا د مضره لوګیو مخنیوی وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو ترڅنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کوشي کوي، همدې ته ورته یو شمېر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کوشي سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور اماني څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وای
د ابجال او بو کې چوي بیاغه د سیم په واسطه برخور کې د شکل برخور کې نو د کرند مکمل او بو کې تقسیمېږي. تقریباً 15 متر لس الى 10 متر پورې د ساحه چې تخریبوي دومره ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته وي نو هغه د منځه ځي. دا چې کله کرن ورکې دغه مایان د اوبو نه تقریبا 0.5 متر قدر ته الوزي رجګېږي ځکه د ډېر سخته یو کرن ورته ورکوي کېږي. دا چې کله روزي نو د منځه ځي. که وړې او که لوی وي مایان دي نور هغه شی چې هلته موجود وي یعنې سا اخلي نو طبعا هغه د منځه ځي پکې.
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. د لپوهنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب ځازی ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار تر څنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اوري؟
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان دنه خفه نه شي نو هغو سره تللی و هلته مایان یې نیول. ده سره د خپله د مایانو یو جال و غوښتلی چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي دښته بر خوا کړي. نو کله چې دا جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و نو هغه بل یو دوست یې و هغه دومره متوجه نه و شوی چې آیا دی په اوبو کې ده یا د لین د سره ده او که نه ده. نو هغه هم متوجه نه و. بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د بخ نیولې و. د حالت کې چې دی کله غورځېدلې په ځمکه باندې بیا دوی متوجه شي ورغلي ولته امبولانس راغوښتی و هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و. نو کله چې ډاکترانو چې کړی و عملته یې ورته ویلي و چې لکه دغ کې هېڅ د 0% کې 1% هم امکانات نه شته چې بې سا بېرته هغه شي یا کوم زړې داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شاټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقیق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاندو څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي چې د برقي شار تر څنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره یې ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ RPG سي ورته وایي په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده چون دا په مجموع کې ژوندۍ موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي. په اوبو کې په سلهاوو انواع نور دي چې اکثره په سترګو نه لیدل کیږي. ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره چې دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار په حصه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي چې تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ یا په جال باندې راونیسئ. نو کله چې ته برخ ورکوې د مایع مخکې له دې نه چې تا ته لاسته راسي ته ونیسئ تا په اوبو کې وژلئ. نو کله چې مایع په اوبو کې ته مړ رانیسې د دې خوړل حرام دي. دې ته زه د مایانو ښکار نشم ویلی. دا واقعا د مایانو نسل کشي ده.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید له نږدې 1.5 کلونو راهیسې کبان نیسي او خرڅوي یې. دی مو د کبانو د نیولو له څو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډېر مضر او تاواني دی.
با برق گرفته میشه که برق شارت میشه که ده جنلی تر او بام با نقطه میشه
برق سره نیول کیگی چه ده جنلاترون و پوسته برقی شارت ورکول کیگی. لسی با مبوت را چول کیگی چه کبان خکر کلی چنگک کین خلی او جال که هم نیول کیگی. ده کبانو ده نیولو تر طول مزیر دول ده برقی شارت او ده بام پوسته خکره ول دی. ده دوی نسل لمن زوده زکه چه واده بچی هم وجنی هقا چه هیز ده خوراک نوی ده دوی قتل عام کوی.
کلش بدار کل قتل عام میشه دیگه.
دوستان یو بل کب نیون که پرویز محمد چه ده کابل پولی خشتي جمعه ته څیرمه کبان خرڅوي وایي چې زه تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندي ډول دی.
خود ما که میگیریم جال داریم. ما که جال میگیریم جال 3 اینچ است، 4 اینچ، 5 اینچ است.
مخپل جالون لرو په جال کې نیسو. 3 اینچ، 4 اینچ، 5 اینچ ډول ډول جالون لرو او کبان پکې نیسو. سروبي ته پسیزو، غربان، سیاد او داسې نور ځایونو ته پسیزو. څوک چې کبان نیسي دا پیغام ورته لرم چې په جال کې دی نیسي. دا ښه ډول دی.
لونی میوه وشکوا او وی خورا خوونه په تبر موه. دې ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بحث کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداري اصل وایي. پایداري معنا دا ده چې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپله منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو ولې ونه یې پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلاسی وایو پاجزاوی که وحشی حیوانات، وحشی ژوی، مایان در طول پاگه که شاملیگی. یعنی هیچ سوک پا افغانستان که دی قانون لمخ ده حق نلری ترسو چاپیریال تا دست شکل زیان ورسوی سی دیگه منبع پا مجموع که پخطر کیوی. نو ده عمل دی قانون پا اساس بندی ده منه ده.
دوستانو کب خرڅون کی پرویز محمد ته بیا هم غوګدو د طالبانو د وخت کې سکوي چې زیاتره به لسروبي کبان راوړل خو اوس دی وای
بام با شورتی که میگنن جنتر میگنن نس شگو میگنن خراب میگنن حالا سگه به شما این موید زیاد در وقت وطن
د څوک چی د جنراتورونو په برق شارت او د بام په واسطه کاروي د ټول نسل لمن زوړي اوس وګوره کنه د طالبان په وخت کې به موږ لسروبي ډیر کبان راوړل دوه درې ټنه ماهیان براوړل کېدل اوس ټول له پاکستانه راوړل کیږي همدا چې موږ خپل ځان ته ضرر رسو نو ولی باید ځان ته تاوان ورسو په جال کې باید دونی سوچي همیشه ووسی
چرا به خاطر ضرر رسو کنه جال بیرین یمو دوی وخت باشه
وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما
هم زولو دا پرویز محمد خبری تا که زیر شنو رختیا هم مخپل پخا پخپل پتا بروهلی هغه کبان چه لاس رو بی با مترلاس کول اوسی لنو رو حیوادونو راولو زکه خوایی کنا چه خپل لاسا تمی دخمنیه پدی هیلا چه نو را خپل پخا پتا برو نوهو او خپل لاس دا زان دخمن نکرو ننانه تانده چانگی رانغالو تانده چانگی پر فیسبوک پیدا کرده پتا دا facebook.com/تانده چانگی دا ازادی رادیو پر ویپانه دا او نور خپرونی هم آوریدل شیپ www.azadiradio.com او زما پر دی برخنا لیک پتا هم خپل نظرون را سرا شریک ولی شی shafaqn@rferl.org دخده پامان
زدا وطن کو بدان کرم خدمت بئی ضرور کرم زدا وطن کو بدان کرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بئی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ کرم خدمت بئی ضرور دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازه
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ نننۍ خپرونه پیلوو ځینې نارینه وو ته دا شرم او نه ښکاري چې میرمن لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي دا کار څومره ګټور دی روانه خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازه یې وړاندې کوم
The
قدر منو اوریدونکو مګ پټولنه کې ځینی خلک دا فکر لري چې خځه نشي کولای ګټوټه وکړي او لاستراوړنی ولري. دوی په دې فکر دي چې کمیرمن خور یا لوري له کوره بهر کار کوي او یو اندازه پیسې لاستراوړي، دا د دوی لپاره د شرم خبره ده، ځکه چې خلګې خځه ګټلې بولي. په همدې خاطر د خځې له کار کولو سره مخالفت خي، یا داسې هم وایي چې د خځې به نو څه ګټه وي یا د خځې به څه توروي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې خځه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالی ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې خځه باید د څلورو دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او که نه.
د ښځې ګټه به څه ګټه یې؟ وایي څوک چې د ښځې ګټې ته کینی هغه نو بیخي سپیرو خاورو ته ناست دي. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. خو دوی دا یوه لسیزه نه، درې لسیزې دوی دا ونه ازمویل چې یعنی پوه نه شول پی چې د ښځو نه کار کول د ټولنې له فنډ سره مخامخ کوي. یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونه اخلي چې یوازې ګټه ده. ریښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینهوو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
پښتنو کې همدا خبرې دي او یو نجلۍ هېڅ وخت یوه ښځه هېڅ وخت نه پرېږدي چې هغه په آزاد توګه خپل ژوند وکړه او د کور په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي. زه هم همداسې یوه نجلۍ یم چې د کورنۍ والا یعنې ما یو تره زوی دی چې زما نه یو کال ورکوټی دی. تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. او د همدې د خاطره دي چې په پښتنو کې د اقتصادي ستونزې چې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې دا ټول د کور مسؤلیت د یو کس په حق لري او یو کس په غاړه او نور ټول د کور غړي ورته ناست دي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بې غیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
پله د مونږ کورنۍ کې مونږ د یو شې تیر سوي دي چې د مونږه د ما کاکا خپل خور ته چې اوس واده کړی دی نو د خپل خور مېرته وی چې نه دا ډېر بغیرته ده چې خپل ښځه باندې کټي. یعنی ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوسې، د کوره باندې ونه وځي او بس مېړه داسې کټي بې ته راوړي، چې دا غلطه خبر ده. نو داسې پېښو سره زیاتره پښتانه همداسې مند دي او ځینې همداسې پښتنې پېغلې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي که نه له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی وایي چې ښځه کور دیا دی کور دا خبره په دوی دی ټینګ رانیولې دی او بس وای چې په دغه کې د مونږ غیرت له منځه ځي، د مونږ خزه په ټول ویني پوجو بابا او جته. مثلا ځینې خزه ډېر په حجاب کې بیرون وځي دی نه جایز ده، پکې په خزه دې فری دي ته پځای په خپل حجاب کارو کوي. د امام مخکې سره دا خبر نه کوي، خو د امام سره په شا پسې په خدا خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکو وګمه وایي د دوی اقتصاد ډیر ضعیف دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلې د پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به خلک پلار په بدنامه یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد دونه خنه ده، یوازې پلار مې معاش اخلي خو ما مکتب ویلی ده. کله چې زه وایم کور کې چې زه غواړم معاش واخلم که نه یو وظیفه یو معلمه سم یو ځای کې یا یو بل کار کورنۍ سره مې په اقتصاد برخه کې مرسته وکړم، نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي سنه ده سي هغه خبره ده مونږ ته درېږي، یعنې بده یې ګڼي سي وایي دا ښځې معاش ته ناسته مونږ ته باندې ټولونه کې کنه داسې یو هغه درېږي، وایي دا بې غیرتي ده، ښځه باید معاش وانخلي. خو دوی ته داسې د هغه خبره بده ګڼي او نه غواړي چې زه معاش واخلم.
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملای چې لور خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دی دې ترې ګټه واخلي.
نل رودا چې څوک چې هغه مخته مونږ دغه ماشت نه یا مخته وزي د کور نه بیرون وته شي هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوي شي. خدای ته کوم دغه نل رو زنانه چې هغه ماش ولې مونږ دغه ماشت نه تي ولې یو دغه د پښتو د مخته د څوک نشي برداشت کولای پښتون سره چې هغه دغه دور ماش ولې خدمت ماش وخت زره کې یو دغه تیرې د سیو خفغان احساسي مقصد خپل ځان دې شي مخالفت کوم مخ خپل نه خوښي چې دور میکات مخ خپل نظر ده چې زنه
لور اته مورتن لور شي يره د ماش ولي او دغه د ماش ته پاره دي مخه نه و پته مو سي خپل شخصا د خپل کورنۍ مخالفت کوم.
خوشته داسې ډېر نجونې چې د کورنۍ له نارینه سره اوږه په اوږه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي او دا یې ثابته کړې چې نجونې د کور د نورو کارونو تر څنګ د کور په خرڅ کې هم فعالیت کولای شي. زمزمه یوه له همداسې نجونو څخه ده چې د پلار تر څنګ کار کوي، یوه اندازه معاش اخلي او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلې زمزمه وایي، زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولای چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولای چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولای. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او دا مې کورنۍ ته ثابته کړې چې ښځه نه یم، زما د کورنۍ ژوند به په ستونزو کې. خو اوس چې زه یم، د دوی ستونزی هواری شوی دی او رستر ولی ستونزی هواری کی.
زمزمه وایي، د کورنۍ غړي اوس پوه شوي چې ښځه کولای شي له کورنۍ سره مرسته وکړي. دا وایي، مخکې به یې د کورنۍ غړو زړه نه ښه کاوه چې دا له کوره بهر کار وکړي.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي، هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولای شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولای، اته زړه به یې نه ښه کاوه چې زه بیرون کار وکړم. خو ما ثابته کړه چې زه کولای شم، او اوس ټول راباندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکړم، کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم. موږ په افغانستان کې که په نورو نړۍ کې وګورو چې ښځو ته زمینه برابر شوې، ښځو تر ډېرو لوړو پوړیو رسېدلې دي. او په دغه ناچیزو البته امکاناتو باندې چې په افغانستان کې دي، بیا هم د افغانستان ځي باتورانی وی هغه څوک چې دا خبره کوي چې نشي کولای، دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او وایي چې خزانه نشي کولای، خو په اصل کې دوی پوهیږي چې خزانه کولای شي.
لیکوال او کرکتون کی ډاکټر محب الله زغم په وینا، زمګ د ټولنې د ورسته پاتې کیدو یو علت دا دی چې میرمنې تل اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لري ساتل شوې دي. که په یو کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي، نو اقتصادي ستونزې به تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یو خبر کوي چې وایي، زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر په یو وزر الوت کړی دی. نو یو وزر نر دی، بل وزر میرمن. که چیرې دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل هم دا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محروم ګرځول شوی دی. دا ډیر غلط کار دی. په دې چې په یو کور کې فرزن اته کسان وي، که یو کس دوی ته کار کوي، دی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسانو ویشي. که دو کسان کار کوي، د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي. نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي، اقتصاد یې بهتره کیږي. او بله دا چې ښځې هم د نرانو غوندې عین انسانانې دي او عین وړتیاوې لري، عین استعدادونه لري. ولې به کار نه کوي؟ ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي؟ زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک پیدا نشي چې داسې خبرې وکړي.
ډاکټر زغم همدار زیاتوي، دا ستونزې یوازې زموږ په هیواد کې نه، بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې میرمنې له دا ډول مشکلاتو سره مخ دي او د بشر تاریخ تل نرسالار و.
داسې ده چې د بشر تاریخ دغسې نرسالاره تاریخ دی، نه یوازې زموږ په ټولنه کې، په ټوله دنیا کې. تاسې وینئ چې په غرب کې، په امریکا کې هم تر د شلمې پیړۍ پورې میرمنو د رایې ورکولو حق نه درلود. تر هغه څو کاله مخکې میرمنو د کار کولو حق نه درلود. نو دا د نرانو د ځان غوښتنې انتها ده چې دغسې خبرې کوي. حال دا چې هیڅ توپیر نشته، دوی باید په ځان باندې باور له لاسه ور او په خپلو هڅو باندې، په خپل زیار باندې دوی ته ثابته کړي چې زه تر تا کمه نه یم، بلکې تر تا ښه هم یم. هر میرمن دغسې وړتیا لري چې داسې کار وکړي چې نران ورته ګوتې په غاښ شي.
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا، میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپله خوښه کار وکړي او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي.
په یو داسې ځای کې یو ښځینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي، نو شرعاً هغې کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، معاش واخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینهو پورې مربوط دي؟ حتی مونږ ته دا خبره روښانه ده، مونږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټول ورځ کارونه کوي، په سرونو باندې راوړي، شفتل را چلوي، واښه او ګیا بیا را چلوي، نو خو دا هم ګټه ده. څوک څوک هلته په یو شکل باندې ناست ده، څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده. هغه راته نه ناک کاري، نور راته پیغور کاري، نور راته غیرت کاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بېننګي ده او دا بېغیرتي ده، او دلته بیا موږ د ښځو لاسته ناست یو.
درنو اوریدونکو، خځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نستړی کیدونکې همکاري او همدردی ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نویت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشاله او سوکاله ژوند زمينه برابر کړي او د ژوند له رنگینیو خوند واخلي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړي مختلفونه راوستوي. د پوسپکس پتیمو دادی په کابل کې سوارلس، یو بیا هرات کې سلویخ، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې سلور، په خوست او کندوز کې یو، تر بیا مو